سلام جوړ په خیر کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبرونه کې درته خبرونه راپورونه او تحلیلونه لرو خو پایلې به په لنډو خبرونو وکړو د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو شاورندیخ نه خوتلې مل یعقوب پرون اېد اکړې و چې امریکایي بې پلوټ الوتکه د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیکو اړیکو څخه سرغړونه بللې و د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي ویل کیږي چې د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس به په نننۍ غونډه کې د دغه هیواد وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي په غزنی کې د وی خصوصي رادیو خبريال تختول شوی او ډبول شوی دی په غزنی کې نڅرګند وسلوالو دی وی خصوصي رادیو مسول تختولې او لوهلو ډبول ورسته پیوی لري سیمه کې غرسولې دی د تختول شوی خبريال پلاروي تختونکو کسانو په لنګید رشي اغوستي او توري خولې پر سروي دوی د طالبانو حکومت له چارواکو وړي چې د زوی مجرمانه پیدا او د قانون منګولته وسپري دغه پیخه په داسې محل کې رامنځته کیږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بې شمېره ننګونو سره مخ دي د ترکیې د پرچلونې او حمل نقل وزارت وایي چې د روانې میاشتې له پیل د اوکراین له بندره د نړیوالو بازارونو ته 1 میلیون ټنه غله دانه صدر کړې ده د اوکراین له بندره د غلو دانو د صادراتو پر سر هوکړه لیک د روسیې اوکراین او د ترکیې د دفاع وزیرانو ترمنځ چې د ملګرو ملتونو سره منشي هم پکې ګډون درلود تیره میاشت لاسلیک شو پر اوکراین د روسیې د برید وروسته د اوکراین له ټولو بنادرو د غله دانو صادرات په ټپه ولاړ وه او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه لوبا د دوبی په سټډیوم کې وشوه هند پاکستان د یو سل اته څلوېښت منډو هدف په روستي اور کې پوره کړ د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبا یې ډیر مینوال لري د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبا له بنگلادیش سره وي افغانستان خپل اوله لوبا له سریلانکا په لوی توپیر وګټله وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د نړیوالو اندېښنې او د افغان ولس بد اقتصادي وضعیت
دا دغه د پاره راوځم چې یو شی کې پیدا شو بیا دغه غرمې او د ماښام د پاره یو شی په واخ یا یا نو سې ویلا یو مسلمان د لور مې د نو کې په ځی یو شی وکړي
د مل یعقوب مجاهد څرګندونو ته د پاکستان خبرګون خو کارپوهان بیا دغه څرګندونو ته بل زاوی ګوري
زما دالی دادی مل یعقوب با وجود د کومې مول شاید خلک فکر کوي چې د پاکستان یو نو پاکستان تر ډیر څنګه نه دی او سره شیر نه لري نو دا هغه تصویر په دلوتلو سره دی غواړي چې خپل محبوبیت په وانان زیات
کونړ کې ماشومین جونې د خوانزي په ځای د کور اړتیا پوره کوي
پورو مشکل دی راته مې ته خو دې خوري دې مرته مې په وخت مې راځم په یو سکراري ګور
په نورو مهمو او وروسته یو مسایل هم تم کیګو ملتیا مو وکړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې مو زه فریده سیال قربانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکي ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین په وړاندې د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې ده رامیز اکبروف له سپونتک اژانس سره مرکه کې نن خبره شوې ویلي په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي اخو ګڼ شمېر افغانان د خپل بد اقتصادي وضعیت او سخت ژوند کیسې کوي جزئیات په دې راپور کې واوري
انارګل نومیږي او د کندهار په ژیړی ولسوالۍ کې ژوند کوي چیرې چې لاله وړاندې د خلکو اقتصاد خورا ځپل شوی دا د یوې 15 کسیز یتیمې کورنۍ سرپرستی کوي هغه کورنۍ چې د یو وخت خوراک په ډېره سختۍ پیدا کوي
دا دغه د پاره راوځم چې یو شی کې پیدا شو بیا دغه غرمې او د ماښام د پاره یو شی په واخ یا یا نو سې ویلا یو مسلمان د لور مې د نو کې په ځی یو شی وکړي بیا لاس ته ونیس ولا لا اوس په تر اوسه شی ولا کډوک ما چې تللی دی شی مونږ نه تللی ورور
همدې ستونزو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو اندېښنې هم راپورته کړي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونام مرسیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف ویلي، په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د افغانانو صبر په ختمېدو دی. ښاغلی الکبروف سپوتونیک اژانس سره خپله مرکه کې چې نن خپره شوه ویلي، افغانستان یو بې وزله هیواد دی او بشري وضعیت پکې ورځ تر بلې خرابیږي. هغه زیاته کړي، له څو کلونو راهیسې افغانان د جګړو او شخړو شاهدان دي. خلک هیڅ سپما نه لري. د بانکدارۍ وضعیت ډېر کړکېچن دی او تر خواهی په تیرو څلورو کلونو کې پرله پسې دوه وچکالي راغلي چې د سختو ستونزو ځینې خلک دې ته اړ کړل چې د خپل بدن غړي او آن خپل ماشومان وپلوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي زیاته کړي، نږدې 40 میلیونه افغانان اوسمهال په دوامداره توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. خو هغه کسان چې په دې هیواد کې له بې وزلۍ سره مخ دي، شمیر یې د دله قوله 25 میلیونه دی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري ناورین خپل اوج ته ورسید. تر خوای روان او تیره میاشت په افغانستان کې طبیعي پیښو د افغانانو ژوند نور هم ورتریخ کړ. دا یو بل ننګونه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او د دوی په ژوند یې نیغ په نیغ اغیزه کړې ده. د دې تر خوا د روان کال د وري په 13مه د نړیوال بانک سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډیر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډیر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او اړ شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. د ټولو ستونزو په افغانستان کې د کار روزګار بازار هم خراب کړی او همدا لامل دی چې افغانان ورځ تر بلې آن لومړنیو توکو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې وه. جزئیات صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلې چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یوه اعلامیه کې زیاته کړې، د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلی، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلند له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکني واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترګري هر بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره د نړیوال لوجمنو د عملی کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ سیوات پر ضد تروریزم لپاره د خپل خاورې د کارولو اجازه ورنکړي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د ملا یعقوب مجاهد د سرګندونو په خبرګون دیوی پښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګه په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له روټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړې دي، هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنکړي چې خاورې یو ځل بیا د ترګرو لخوا وکارول شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې زموږ په خلاف استعمال نکړي.
ملا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د کابل ښار په شیرپور کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نخه او وواژه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سنبلې په درېمه خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بند شي.
په راپور کې موریدل چې د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندولو ژور اندېښنه ښودلې وه. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بی پلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. همدا موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیکو اصولو څخه سرغړونه بللې وه. په دې اړه مو د سولې او جنګ د انستیتوت معاون حکمت اعظمي سره خبرې کړې او د هغوی نظر مو راخیستی دی.
ګوري د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په طالبانو کې ډېر محدود افراد دي. یو دوه یو پکې ملا یعقوب دی، بل ملا برادر دی چې ګویا دی پاکستان سره ډېر ښه اړیکې نه لري، او د دغه تویر په درلودلو سره دوی غواړي چې دا څرګندونې وکړي او ځان ثابت کړي چې واقعا موږ د پاکستان سره ښه اړیکې نه لرو یا د پاکستان په لپاره مثبت فکر نه لرو، او د مخالفت خاطر موږ دا خبرې اعتراض کوو او دا ثابتول غواړي چې دا کله د دوی برخه طالبان د پاکستان یو نوې استقلالیت دی. نو مګر د طالبانو اکثر مشران، رهبران، حتی ځانونه مخالفین ګڼي د پاکستان، داغي فامیلونه، داغي طالبان، داغي ډېر څه په پاکستان کې دي سرمایه ګذاري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دومره جرأت وکولی چې په واقعي معنا د پاکستان مخالفت. زما تحلیل دا دی ملا یعقوب، باوجود دغه مخکې چې مې وویل شاید خلک فکر کوي چې د پاکستان یو نو پاکستان تر ډېر دغه نه دی ورسره ښه اړیکې نه لري، نو دا هغه تصویر په درلودلو سره دی غواړي چې خپل محبوبیت په افغانانو کې زیات. مګر زما تحلیل دا دی چې افغانان باید خپل اساسي دښمن وپېژني چې هغه پاکستان دی، او د هغه په وړاندې باید یو قوي موقف اختیار کړي. دا چې هر څوک او همدغه پاکستان اوس چې طالبان ته شل کاله همکاري ورسره کول چې د نظام پر وړاندې وجنګېږي، د اوس د امریکا سره همکاري کوي چې خپل هوایي حریم د پاکستان هوایي حریم او خاوره د طالبانو پر ضد باندې استفاده کړي. نو زه فکر کوم طالبان باید دا وپېژني چې سیاست څه دی او خپل ملي منافع څنګه تعریف کی او داغی دا پارا سنگ کارو کی لکه پاکستان چکی. نظر فکر کوم دا سرگرده ونی یو نوا پا وست کی چیزا گورم پساتی شکل دا دمرا مهمی پا دینه دی، چون چی کمولا یکو پا واقعات سرم یعنی فرضی کچ پا واقعی دا اتاراتی دا سرگرده ونی دا فکری. مگر بیام ملا یکو پا طالبانو کی اغا اصلی یا اغا یوازنی فیصله کون کوي نه دی. په طالبانو په تاریخ کې، د طالبانو په هر صفوف کې داسې ډېر
مهم اسبي سبدال ته غواړم یو ټکی ته اشاره وکړم. هغه دا چې د بل یعقوب څرګندونې د دې لپاره په د پاکستان ضد دي چې دوی اما افکار د طالبانو په ګټه باندې تحریک کړي، هدف دا ده؟
بله، زما فکر دا دی چې د ملا یعقوب واړي چې د خپل تصویر ثابت کړي چې زه استقلالیت لرم او د پاکستان پر وړاندې، چون چې په افغانستان کې چې هر څوک د افغانستان دښمن یا پاکستان ته توندې خبرې کوي، تیز خبرې کوي، افغانان یې طبعا خوښوي، نو دوی غواړي چې محبوبیت پیدا کړي نه تنها په خپلو صفوفو په طالبانو کې بلکې په افغان ولس کې. نو مګر زه دا وایم چې باید د ملا یعقوب هغه رابطه د پاکستان سره په تیرو شلو کلونو کې هغه د یره ونه ایستل شي. د اکثر طالبان رهبران د هغوی فامیلونه په پاکستان کې دي. مګر زما اساسي نقطه دا هم ده چې که ملا یعقوب هر څومره تندي او ترخې خبرې پاکستان ته وکړي، مګر طالبانو مشران اوس هم پاکستان ته غوږ دي، بلخصوص اخواني شبکې.
عزیزي صاحب، هدف دا ده چې یوازې د دغې څرګندونو د لارې طالب چارواکي غواړي چې ما افکار د ځان په طرف جلب کړي، نو دلته خپل افغان ولس څه په کار دي چې دوی باید په دې برخه کې څه امادګیان ولري؟
زه فکر کوم افغان ولس دې ته ګوري چې طالبان په عمل کې څه کوي. طالبان څومره د پاکستان تر تاثیر لاندې دي، د افغانستان پالیسي څومره پاکستان کنټرولوي، د افغانستان په خاوره کې پاکستان څومره مداخله کوي. نو زه فکر کوم تر څرګندونو عمل ډېر مهم دی. طالبان که واقعا غواړي چې دوی وشي چې دوی د پاکستان تر تاثیر لاندې نه دي، باید داسې هغه څه چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي باید هغې لاسنیوی وکړي، چې زه فکر کوم افغان ولس په هغه باندې ډېر فیصله کولای شي نسبت به دې چې اظهارات ته وګوري او اظهارات وکړي.
ډېر زیات
مننه. دا یو شیم غواړم اضافه کوم، افغان ولس فکر کوم په داسې څرګندونو شاید ونه غولېږي عمل ته وګوري. بله،
د سولې او جنگ د انسټیټیوټ ماوین حکمت اعظمي و چې د ملا مجاهد څرګندونو ته د پاکستان د خبرګون په اړه موږ سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس په کونړ ته ورشو. د کونړ سړکانو لسوالۍ اړوند د شونګری درې اوسیدونکي وایي د سکلو اوبو جوړ شوی پاپسي کمی د پاکستاني ځواکونو توپونو ویجاړ کړی او د اوبو د نشتون له ستونزو سره مخامخ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شاوخوا تکلن سلمہ زیڑ رنگ جامع پر تن کڑی شنیش لی دل پلاستیکی چپڑی پا پخو دی لو ابو ڈک سپین دیچکی پر سر کڑی او لتیگو پا ڈک لارا کور تا روان ده. ده هغی پا خبر چی هر اورز پا خورکی لرا خودکی دون کی چینی سخا کور تا دو ابو پر وڑلو ساتون تیروی او هم دا سبب ده چی لخونزی او سبق پاتی ده.
تو بور مشکل لیراتنو
یا دی چینی ته یوازې کوچنیان اوبو پسې نه راځي، بلکې غټان هم له همدې چینی اوبه وړي. څوک چې موټر، لاسی کراچۍ یا باروړون کې حیوانات لري هغوی بیا اوبه لږې پاسانه کورونو ته رسوي. خو د سلما په څیر غریب او بېوسه کورنۍ په لاره کې ډېرې ستونزې ګالي. پنځوس کلن فقیر الله د شونکړی دری قومي مشر دی. وایي دوی ته پخوا د څښلو پاکو اوبو پایپونه غځول شوي وو چې د یو وخت لپاره له اوسنیو ستونزو خلاصو. ماشومان به په خپل وخت ښوونځیو ته تلل او دوی به خپلو کارونو ته. خو دا اسانتیا هم پاکستانی ځواکونو په توپچی بریدونو کې ویجاړه کړه.
موږ دا مشکل لسې بچ پیپ سکیم کار موږ ته شوی او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولۍ براتللی او پاغي ویجاړ شوی دی. زموږ ماشومان چې دی وس لرې لرې ځین نو براوړي د مدرسې نه وتی دي، د مرتب نه وتی دي. هغه چې واته لس بجو پورې براوړي چې راش چې برا پوره کی د مدرسې او د مرتب وخت ته دی. دغه چې نو به موږ سکو او دغه کې د سیدی غیر صحیح دي. نو هغه ماشومان زموږ په قسم قسم بیمارو باندې اخته دي.
د شونکړی درې اوسیدونکو له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو اسانتیا برابرې کړي، څو لښته ستونزو وژغورل شي او کوچنیان درس ویلو ته وزګار شي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره یو شمېر مؤسساتو او دولتي ارګانونو سره خبرې کړي او له نورو هم غواړي چې د شونکړی په څیر د پاکستاني ځواکونو بریدونو لاندې او جګړو ځپلو خلکو ته د پاکو اوبو برابرولو کې همکاري وکړي.
شونکړی علاقه چې د سرکانو له سوالي مربوط ده، دغه ځینو کې واقع د سکاک د اوبو کمی ده. یو خو دغه علاقه چې د رواني اوبه نه لري، چینو چې کومه اوبه دي هغه هم نه لري. مخکې دغلته په توپونو کې هم دغه خلکو دغه سیستم چې دی زیانمن شوی دی. بیا دغه خلکو څه وخت کړی کړی وي دغه علاقو نه نو بې کوره شوي. نو په دغه باره کې موږ د ټولو خیریه موسسات نه هم غوښتنه کوو چې د دغو دغه ستونزې ته د حل لار ولټي.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل شونکړی د سرکانو ولسوالۍ هغه وګده او د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پراته دره ده چې پکې په زرګونو کسان اوسیږي. خو په تیرو شلو کالو کې د امنیت نشتوالی او د پاکستاني او توپچي بریدونو په وجه د حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځول شوی و او همدا لامل دی چې د څښلو پاکو اوبو په ګډون د ژوند له ډېرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به غزنی ته ورشو. په دې ولایت کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نصرګندو وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبول وروسته یې په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلار وایي تختونکو کسانو پالنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ پر سر وې. دوی د طالب حکومت له چارواکو غواړي چې د سوی مجرمانی پیدا او د قانون منګولته وسپاري. دغه پیخه په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بشمیره ننګونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سما په نوم د سیمه ییز رادیو مسول امید الله زمي د غزنی ښار د دوهمې امنیتي اوزې په ساحه کې له دفتر د کور پر لور روان و چې ناڅرګند وسلوالو نیولې او له ځان سره یې وړی. دا نوموړي پلار ډاکټر اعظمی وایي دغه کسانو یې زوی لومړی ناڅرګند ځای ته لیږدولی او له څو ساعتونو ځورونې او وهلو ټکولو څخه وروسته یې د غزنی ښار اړوند په قلاتي کلي کې خوشی کړی دی. نوموړی زیاتوي د یکشنبې ورځ ماښام شاوخوا 8 بجې اعظمي د راډیو له دفتره راوتلی. د کور پر لور د روانېدو پر وخت 3-4 کسان ورته درېدلی دي، لاسونه او سترګې ورتړلي، په روم ډوله موټر کې اچولی دی. د زیاتوي دغه کسانو پلنګي دریشي اغوستې وې او تورې خولې پر سر وې، خو موږ اعظمي ناوخته پیدا کړ.
تقریبا ما 11:30 بجې شاویر از سایه قلاتی
شاوخوا د شپې 12 بجې موږ په قلاتی سیمه کې په یو شیله کې پیدا کړ. سخت و خلای دی اوس په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
ډاکټر اعظمی وایي له دې پیښې څخه وروسته موږ ټول امنیتي ارګانونه خبر کړل، خو هغه ویل چې داسې کوم کس نه دی راوړی. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې دا زوی مجرمانې پیدا او د قانون منګولوتۍ وسپاري، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هڅه به وکړي چې د امید اعظمی مجرمان ونیسي او د قانون منګولوتۍ وسپاري. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي نن له غرمې وړاندې د غزنی ولایتي روغتون ته د سما راډیو مسول امید اعظمی پښتنې ته ورغلی دی. هڅه کوو چې مجرمین یې پیدا کړو. د طالبانو حکومت په هیواد کې په کلکه داخلي رسنیو څخه ملاتړ کوي.
نو موږ شخصونو معلومات وکړل، استخباراتو کې، قومندانۍ کې، جنایي کې، په دې ټولو کې معلومات وکول چې دا د چا لخوا ده، خو تر اوسه پورې داسې څه نشته. هم مجاهدینو ته موږ ویلي، هم استخبارات ته ویلي دي، هم جنایي ته چې دې تاسو معلومات وکوي. دا خلک تر اوسه معلوم شوي نه دي مجرمین چې دا جرم یې کړی ده. کوشش کوو چې مجرمین پیدا کړو او د قانون منګولو ته وسپارو.
دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بېشمېره ننګونو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په د افغانستان لویدیز هلمند ولایت تور شو. د هلمند د باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غزیدلې لار په غرونو تیره شوې او موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې په ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کیږي. په دې اړه پاموکړی له سیمینار رپورت ته
د باغران ولسوالۍ ته پر غزیدلې کنده او کفر سړک د روان هغه کومک لرونکو بایپور موټر ژغ دی چې اوس مهال مرکز لشکرګاه ښار ته د باغران ولسوالۍ څخه را ورسېدلی. په دغه موټر کې راغلی سپرلی په خاور او دوړو داسې سپیری دی چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یو نه پیژني، ځکه یادی ولسوالۍ ته غزیدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي، وای د لارې د خرابوالي لوجي زیات وخت پر د غلارې ونی هم تیروي.
په ځالا ډیر سړی د حساب دغه مال دی چې د یو ورځلار میواب تکی جرات اخلار می خراب دي، سرکان می خراب دي. نو د خیر سره کې موږ ډیر سړی پر د لار باندې مرتګه د لارې غوړو سیم موږ ډیر خوښ.
د باغران ولسوالۍ ته د غزیدل لارې ډیره زیاته ډبري نه ده او په غرونو کې کې رسوي ده، نو ډیر کم موټر یا د ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي. ولی اکثر وخت په لار کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړوي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یادی ولسوالۍ ته پر غزیدل لار په یو باندې کې موټر خراب دي. د دې سپرلی زیاتره ماشومان او ښځې دي او شاوخوا دوی شپې او دوی ورځې کې ژي چې دغلته سره لمر او ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي.
پر خودی چلوم پر تیزنی پر هغه سرخته کو د پرغه منطقه باندې رازم دارو چی لسی بارګیانو پر دارو باندې راز بغلاری ډیر خراب دی وړي وشوی لري تدا ماشمان ته وګور هغه غرنیم زکه د مش مټرام ولاری ماشمان شپې کی ویو درې شپې کی بعد هغه بیا مټر
کجه کې پستن درېزه تنزل سو په نه پر دغه مټر باندې غوړي در مساکلات سي وینیم سو کالری به نو ساکلا سبیا تر کجه کې پستن خو خبر خو سپارین نه لري دا لینو دغه سر خراب دی مش بیا شپې ما دا خو څه پر لري کړی دی تر خو د پسته ما نو وس نو چې بیا خو شپې مو وس
دا چې یادی ولسوالی ته غزیدل لاره دومره زیات نه ویل لري بل خو دا غلطه خلک د روغتیاي خدماتو لکمش سره هم زیات مخ دي د دغه ولسوالی اوسیدونکو زیاتوي چې د غرنی ولسوالی له روغتیاي اړخه هم لپام غورځول سوی ده
چې موږ غواړو چې موږ د دوار او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوار او مرده مرده ته یو کار چې نه مو سي د سره موږ کله ته چې موږ ته له شرګا او تر کندار سو موږ په لار ډیر ورو مرسوې درسي
د باغره موږ کده یو شی دی وسایل دی چې ارڅم دی نه کلاشي نه بل نه مقصد ستړي موږ کده یعنی نو چې د اخر دولت ورته دی نو دا خو به شو وسایل
پر دی ولسوالی واکمن طالبان هم منی چې د یادی ولسوالی خلک په ډیرو برخو کې لستون زسر مخامخ دي ملا ګل محمد قریشی د باغران ولسوالی لپاره د طالبان ولسوال دی د جمنه کوي چې د خلکو شتا ستونزې به تر خپل مشرانو رسوي
او اباتینا د سوي خدمت نه دی سوي خنور الحمدلله د خدمت وخت را رسیدلې دي د رغونی وخت را رسیدلې دي د ملک ته جوړېدو وخت را رسیدلې دي موږ الحمدلله د مشکلات او وظایف درسېدو ان ثبوت لرو او بیلګې لرو او الحمدلله تدبیر حدا په مټمو وضعیت کنټرول کړی دی په کابو کې مروستلې دی
دا په داسېال کې د چې د باغران ولسوالۍ یو له هغه ولسوالۍ څخه هم د شاوخوا 300 خلک په کرهڼه او مالداری بوخت دي او اوس مهال وچکالی او نور طبيعي آفتونو هم سخت ځپلې دي او زیات شمیر خلک د لوږې سره مخامخ دي
تاسو لا پیغامونو
باندې د جمعه ګل له منو ولایت تناوی او سوالي تخصصه تماس هم وروره د ماجر ریاست لک پیاش چې مزارزه کړی د مصرایونه په مر بندو کې څه 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 ویلي ورونو مو څه څه ویلي موږ ته وایي چې موږ غواړو چې څنګه وي موږ چې راغواړو تر اوسه پر څه چا موږ ته ځل نه دی والي او مامورین وایي اتان چې د طالبانو تر راس چې خپل دوست او قریب یې هغه ورنشته کوي انور جواب ورته د بل پرایت زرونی د بل پراینه په ځان کې نشته کوي د دې کار غم دی وخړل چې سلام
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه ول د کلن ګلدین تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام مروه دا درخواست یې چې ډیر همکاران حکومتونه د خلکو سره وشو لو په افغانستان کې د لالپور ولسوالۍ په صدخه کې د شل شو ته مې خلک دي ډیر زیات او خواران د الله رضا ته ناسي او بس د لب تعالی خواران نو سره یې هم همکاري حکومتونه او نو له سره موازه او نو له سره بل څه همکاري وکړه د خوارې د مزري نه دی او نه په دوه باندې څوک مزري کوي او نه کولی شي د بنیادن مشتاقه دي الله پاک دې مې وینو په حال باندې رحم وکړي او د افغانستان دولت ته زموږ درخواست دی چې دا سره همکاري وشي کومک وشي وسلام ګلدین څنګه ورواز
السلام علیکم دا غزما پیغام خو نشر کی اول د سلام زپلو سره به چې ټول افغانستان په شفاف اوروري په مسلمانۍ ماشي حق واقدار ته ورسي دا سیمه کوي کله دا غنورې مرستي چرایي ټول پر شیش پر خالوي شکیږي نور وخدای ته وګوري دا مظلومانو اكو مخوري ماشي ټول افغانان د دې سره کومه کوي والسلام و سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
د خبرونی دویمنی مایتر او رسیدو په دې برخه کې درته د سپورت او تاندې څنګه پروګرامونه لرو خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. مل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن گریفتس په دې نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نصرګندو وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسول تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلاروی تختونکو کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ پر سر وې. د ترکیه د برچلونی او حمل نقل وزارت وایي چې د روانې میاشتې له پایلې د اوکراین له بندره د نړیوالو بازارونو ته یو میلیون ټن غلې دانې صدر کړي دي. د اوکراین له بندره د غلو دانو د صادراتو پر سر هوکړه لیک د روسیې، اوکراین او د ترکیې د دفاع وزیرانو ترمنځ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په کې هم ګډون درلود تیره میاشت لاسلیک شو. پر اوکراین د روسیې د برید وروسته د اوکراین له ټولو بندرونو د غلو دانو صادرات په ټپه ولاړ وو. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبۍ په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 130 هدف په وروستي اور کې پوره کړ. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي. افغانستان خپل اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبله میدانه په یو بل او نیز خبرونه کې محرک لای کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د کرکټ د آسیا جام سیالۍ نن پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل پر وخت نن ماخام 6:30 بجې پیلېږي، افغانستان له سریلانکا سره مخ دی. پروان خبرونه کې به تر ډېره د آسیا جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې ولرو او دغه شان به د ځینو افغان ملي لوبغاړو احساسات هم در سره شریک کړو.
د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه د سریلانکا سره، نو امید لرم چې خلوبو کو لوبو وګټو.
دغه شان به د کرکټ له افغان څارونکو سره هم د آسیا جام د سیالیو په اړه خبرې ولرو. لمک سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادی رادیو ناورینن د کرکټ د آسیا جام په لومړی لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولې. سفی الله ستانگزی د افغان ټیم په چمتووالی او پلان شویو سیالیو باندې دا راپور جوړ کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا لس ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې دپاره چې کم موږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی. انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې.
او نو څه مودې رہی چې دلته په دوبۍ کې مونږ خپل تمرینات پیل کړی دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زمونږ اوله لوبه ده د سریلنکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته. او ستاسو نن دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلادیش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غوراوي پړاو راغلی مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اګست په 13 د سې شنبه پورز د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلادیش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه څلور بهترینه پړاو ته وزي څو لاغه وروسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړې. خود شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمندي وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
ترنو اوریدونکو واموریدل چې نن د کرکټ د آسیا جام په چالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه د سریلانکا سره کوي. اوس هم د افغانستان د کرکټ د یو شمیر لوبغاړو نظریات اورو.
زه هم په خیر سره دوبۍ ته رسیدلم او خپل ټیم سره مې تمرینات شروع کړي دي. نو زه او موږ ټول ان شاء الله پوره آماده دي چې په راتلونکي شاکب لوبو کې لوبیو کې او خپل وطن ته ویاړونه راوړي. نو له تاسو ټول هیوادوالو څخه مو هیله کیږي چې تل مو په دعاګانو کې یاد وساتئ.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له سمو دې رہی چې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړی دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو سبا زمونږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته. او ستاسو نن دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
تاسو بهتره معلومه ده افغان لوبډله په دې څو ورځو راهیسې په دوبۍ کې شتون لري او همداسې بشپړ تمرینات یې پیل کړي دي د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه ده سریلانکا سره. نو امید لرم چې خلو بو کو لو بو گټو. نو هیله لرم چې تاسو هم په دواګانه کې مونږ یاد وساتئ.
څنګه چې تاسو وګورئ په اتلسم تاریخ باندې مونږ د دوبۍ ترالو تر څو مونږ وکولې شو چې دلته د هوا سره ځانې جست کو. نو په داغې لپاره چې کم مونږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی. انشاءالله سبا ته چې کومه لوبه را روانه سریلانکا سره نو ان شاء الله الله نو امید دغه چې سبا لوبه ان شاء الله وګټو او کرکټ وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي فضل حق فاروقي، عثمان غنی، نوین الحق او عظمت عمرزی وو. په همدې موضوع کې به پات شو د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي دغه سیالۍ او افغان کرکټ بورډ نسبتا ښه لوبډله انتخاب کړي او که په لوبغالي کې لوبیدونکي یولس لوبغاړي په فکر ولوبېږي نو لرې نه ده چې ښه لوبډلو ته افغان لوبغاړي ماتې ورکړي. د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال سره مې په همدې اړه مرکه کړې. نوموړی د مرکې په سر کې د افغان لوبغاړو په نوم لړ غږیږي.
د ایشیا کپ لپاره ډېره ښه لوبډله جوړه شوې ده، مناسبه لوبډله ده او زمونږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله دا ځلې ډېرې ښې وي. میدانونه تیرو سیالیو کې افغان لوبډلې ته چې کوم میدانونه واغه سي میدانونه نه دي، د افغانستان د کورنی کرکټ په سیر پیچونه دي او همدا ډول مونږ بخه کراود مول رومینوال بم مونږ د لوبډلې ډیری نو پټوله کې تمشته چې افغان لوبډلې دي خېلو به تر سره کی او په آسیا جام کې دي خو ځلېږي او خلاص تراولنې دي ولري.
او هلال صاحب د سمې شنواري راتګ او دغه شان د افسر زاجی راتګ شلوري ز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډله باندې نیوکه کیږي د سمې شنواري او افسر زاجی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډله ته اخیستل شوی. خو کو کتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بلکم لوبغاړي داسې خنه ده زلیدل. نو سمې شنوارم بد لوبغاړي نه ده، خلوبغاړي ده. مخکې اوس وخت اوټ اف فارم لوبډل سره. نو وس پرسته یو سالیو کې پکورنی کرکټ کې یو سخو زلید نو ماغه لامل چې د لوبډل تاخیستل شوی ده. او وکټ ساتونکې د ګوربز ترڅنګ بلم په کار ده په لوبډل کې. نو کورنی کرکټ ته وکتل شي ځین لوبغاړي په وکټ ساتنه کې زړه دلی خو هغه بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل له هغه او افسر ترمنځ کې پرتله وشو ډیر کم پرتله وي د توپ وهنه هغه برخه کې چې کم یو وي د لاغې نه انتخاب شي. بل خصوص شلوري زسیاله کې بیا د افسر هغه منډې خیل اکرام علی خیل نه خو سیګنو په دې خاطر باندې هغه خستل شو او د عظمت ترڅنګ بیا کریم جنت یو لاونډر دی د اړتیا په وخت کې کچره عظمت ونه زلیږي او خصابت نشینو امکان دی ولري چې هغه ته چانس ورکول شي. خو یو یو بیک اپ خامخا خستل کیږي هم دغه سي د اوپنرانو باندې منو کوي چې لډیرو پهلیز لوبغاړو اوپنرانو سره مونږه لوبي تبخکته کیږي. نو دام زین لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه نو امکان دی ولري چې په زین لوبو کې یو جوړې ته موخه ورکول شي په زینو کې بلې جوړې ته موخه ورکول شي. دا ځل د اسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندستان دي ترڅنګ به یو لوبډل بل دوی ترازی تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندستان ته کمزورې لوبډلې دي. یا لاغوی نه لک زمونږ لپاره خیر چې وکولې شو په اسانۍ سره غ لوبډلې ماتیکو. نو زمونږ اوله سیالي په 8م د اگست باندې تر سره کیږي له سریلانکا سره چې د اسیا جام پهلی ځل لوبه ده او دوبۍ لوبغالي کې ده. دوه مسیالي بیا په 10م باندې زمونږ بنگلاديش سره تر سره کیږي چې هغه په شارجه لوبغالي ده. نو د دوبۍ نن نسبت شارجه ته زمونږ هغه د ګټي چانس ملته ډیر زیات ده. نو د دوبۍ لوبغالم خدای خو سریلانکا لوبډل نوې لوبغالي ډیر راوستي او د هغه لوبډل هم پیاوړی شوی د ورستې سیالي چې تر سره کړی دي ډیر خصپن والران لري چې د دوبۍ په میدانونو باندې هغه خزلې دلې شي. او افغان لوبډل بل خصوص له چپلاس سپن تو په چون کونه لک کمزور ده. نو دغه برخه کې هغه چپلاسي خصپن ران لري یو سخت مقابله وي د دوه لوبډلو ترمنز. امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو زليګه توپ وهنه ک لګه خطر سره کوز د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. هم دغه سي بنگلاديش په وړاندې په شارجه کې د ډېر زیات هیل از مونږ ده او فکر کوم ان شاء الله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامي. نو سریلانکا سره خو فایټ او د ګټ امکان شته خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږ سیالي په خطه او فیر سره توپیر سره ګټو. یو وسخت سیالي به په اول لوبډل ده خو ګټه چانس د افغانستان ډیر زیات ده.
څه فکر کوي کوم لوبډل د ازل د اسیا کپ سیالي مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالي په خپل نوم کی؟
د پاکستان او هندستان دواړو لوبډل ډیر قوي دي. د اسیا جام مستحق لوبډل هم ده. خدا ځل سریلانکا لوبډل هم ډیر په اول ده. زما پان باندې سریلانکا چیرې افغانستان تماته ورکی دا لوبډل به مختزي او امکان دی ولري چې تر پایلو به پوري لاړ شي او کتره غزا لاړ بیا د دوی پایلو به د غټلو چانس هم ډیر زیات ده. نو زه خپل د ازلی د سریلانکا لوبډلې مینوالم او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډلې خلوب به تر سره کی او د دې چانس ډیر ولري چې دغه لوبډل دی د اسیا جام سیالي وګټي. او پاکستان او هندستان هر کله د دوی یو لوبې ډیر جالب وي ډیر خوندوري. موږ په سی ورسته پاتې شم اگست باندې چې دوی ترمنس کوم سیالي کې لاغې نه معلومیږي چې کوم لوبډل په ډیر قوت کې دا کوم لوبډل امکان دی ولري چې دغه سیالي او هغه غوړه لوبډل شي هم خلوب تر سره کی.
د کرکټ افغان اتصارون کې قاسم هلالو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبل میدان خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریا اوسئ.
د ځوانانو خبرونه د
جوړون کای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی وو، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما ښه ترسره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډیر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانانو هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونو فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخت وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي په خاني دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کو. د څه ډول زده کو دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه و فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه و فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارفرنی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نسي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مسافر غنڈے والا مات میں دے غرور ہے بس والگر غنڈے والا سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنڈے والا غلے دے کچھ کے مسافر غنڈے والا مات میں دے غرور ہے بس والگر غنڈے والا سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں سوائم غد میں نوزی
زړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ورځ زنجیر مې د پلاس کې زړه نه زړه یم وروسته لکلونو د غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم